روش بشرز تشکر از اشتراک دان از همکار.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر یو پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي وژلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي دغه عملیات نن سهار وختي د زرنج په مصوبه آباد سیمه کې شوي دي. د راپورونو له مخې د داعش دوه وسلوال په دغه عملیاتو په لړ کې وژل شوي، خو طالبان وایي د طالبانو عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبان وخت نا وخته په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو، نیولو او ټپي کولو ادعاوې کوي، خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه ښول شوي دي. د بی پولی ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلی چې د 30 میلیونو خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان اپریل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندي وویشتل شول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په اندښتونو سره ځواب ووایي او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول شوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې وویشتلې او په هغو کې هغه رای هم شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچی ځواک پوستې پکې وي. دا پیښې داسې وخت کې چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي د دوی له روسیې 1,000 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړل. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمیشنر دی، پرون په کیف کې یو کانفرانس ته دا خبره وکړه. له کله چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لیږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. البته د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې نن د ګجرات ټایټنز او د کلکتا نایت رایډرز ټیمونه د هند په غوره لیګ کې لوبیږي. د نن لوبې لپاره د ګجرات ټایټنز کپتانی یا لوبډلمشري افغان سوري راشد خان په غاړه ده. همدارنګه په کلکتا نایت رایډرز کې بیا وکټ ساتونکی او پیلیز لوبغاړی افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز دی. ګجرات ټایټنز تر دې دمه په 43 اوورونو کې 109.5 منډې کړي، 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر دې وروسته به بیا کلکتا ټیم د هدف د پوره کولو لپاره میدان ته کته کیږي. دا لوبه په احمد آباد کې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې نن یې په نیمروز کې د داعش وسلوالو پر پټنځای عملیات کړی او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوه تنه فتنګر ووجل سول او یو تن اهم ژوندۍ ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
په دې اړه به له یو کارپو سره هم مرکه ولرو. همدارنګه به د بیت المقدس د وروستي کړکیچ په ارتباط باندې هم تاسو ته یو بهرنی ریپورت ولرو. تر هغه وروسته که وخت وو د غزنی د ماشومانو حال هم درکوو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی. او په دویمه نیمه کې آزادی میلمه پروګرام لرو چې له اقبال خیبر سره خبرې شوي.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا هم زه صفی الله ستانک زای خره خلاص درته وایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری. اوس رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار یې د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړي او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ژوندی نیولی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي جګړه سهار وختي پیل شوه او نږدې یو ساعت یې دوام وکړ. جزئیات به له امید ظهیر مال واورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسره د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل سول او یو تن اهم ژوندی ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو میر نظامی تو کې هم ورغلی دی.
د نخت لسمی ازادي رادیو ته را رسیدلی ویډیو خی چې طالب ځواکونه یو کور په نخ کوي او دوه دواړو لوریو ترمنځ نخته پیل کی. په دې ویډیو کې دا کېږي چې وسیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پر روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامی عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې و چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. د ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 20مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلی دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبری غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامی عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مال نږدې هر ورځ د داعش پر ضد د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خو د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف او متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښت زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
و هم اوریدل چې په نیمروز کې په مرکز زرنج ښار کې نن د داعش یا خراسان څانګې پر وسلوالو د طالبانو لخوا عملیات شوی او په نتیجه کې دوه داعشیان وژل شوي. له هرات ولایت وروسته دا اول وار دی چې طالبان د نیمروز په مرکز زرنج کې دا ستوګنی په سیمه کې یو ډله وسلوالو کسانو سره نښته کوي او ادعا کوي چې نښته داعش ډلې له جنګیالیو سره شوې. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي مسایلو له شنونکي یوسف امین ځازي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې داعش څنګه له خپلو سنتي سیمو څخه هغو سیمو ته خپل حضور پراخ کړی چې پخوا یې هلته فعالیتونه نه وو لیدل شوي.
داعش یو تهدید ده. تجربه مونږ ته دا ښودلې ده چې د افغانستان کې تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي، ملاتړ کوونکي د دغو ډلو د بهرانیان دي او خپله بعضې کورنۍ عناصر هم دوی ته د تخریبي فعالیتونو زمینه برابروي. نو دا چې د نیمروز خواته یا د شمال خواته دو خواته اوسه شوي دي نو هلته بستر ورته آماده ده. نو دا یو ګواښ دی، فقط هدف دا ده چې دلته باید دغه جګړه ادامه ولري. دا خرڅ شوي عناصر دي چې په جګړه کې دوی ګټې ګوري، دا به ادامه ولري. زه فکر کوم
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ یو ګډ ټکی دا دی چې دواړه داعش ګواښ بولي. اوس نو چې دوی په دې یو ګډ ټکی سره سلا شوي دي، آیا د دوی ترمنځ کېدای شي همکاري رامنځته شي او طالبان د نړیوالې ټولنې لپاره څونه د اعتبار وړ همکاران کېدای شي له داعش سره په مبارزه کې؟
دا ګوري د کاغذ په سر یو لیکل شوی ده، مګر هغه بحث چې باید د تروریزم په اړه شوی وای او تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي باید معلوم شوی وای، دا بس نه ده شوی. یعنی د افغانستان د عام ولس یو لویه دعوا د نړیوالو د سیمې د هیوادو سره همدا ده. متاسفانه د دوه تړون کې ناقص تړون دی، دا د دواړو جنگي خواو په منځ کې خبرې شوې دي. دا د افغانستان د خلکو استازیتوب هلته چا نه ده کړی. یعنی هغه ادعا چې افغانستان خلک لري او متضرر دغه جګړې نه دي، هغه پر ځای پاتې ده، یو ګونګ تړون ده. نو زه فکر کوم دغه بس تر اوسه پرې چا کړی نه ده. داسې مونږ استازی نه لرو چې د نړیواله سیمې هیوادو سره د داعش یا د ترهګرو یا د تروریزم یا د تمویل کوونکو د جګړې بحث وکړي. اصلا دا بحث دغسې څوک د تروسه دا جرات نه ده کړی. هر حکومت راغلی دی، بل حکومت یې د منځه وړی دی او دی حاکم شوی دی او دا بیا ښه سړی شو، بیا مقابل لوری بیا دغه تروریزم شو، ترهګر شول. لیکن د حکومتوالۍ، د حکومتونو، د نړیوالو د سیمې هیوادو بد اعمال سبب د دې شوی دا چې جګړه نورم توده شي.
طالبان خوایي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول لري او افغانستان به نړۍ ته ګواښ نه پیخیږي. نو طالبان د دې ټکی د ثابتولو لپاره څه نظامی او استخباراتي ظرفیت لري چې په ډاډ سره د اطمینان نړیوال ټولنې ته ورکوي؟
نګوري وخت چې ولس همکارانه وسی د خپل وکمانانو سره د ولس مشروع غوښتنې هغه عملی نشي، یو واټن وسی د واکدارانو او د ولس ترمنځ، زه فکر کوم چې ناشونی ده دا کار چې مونږ وایي چې مونږ دغه ترهګرې ډلې د منځه وړلې. هو، مقابله به روانه وي، جګړه به روانه وي، ځکه چې هغو ته بستر په خپل هغه کلو ښارونو کې مسایله ده. دغه څوک راولي، دغه څوک تمویلوي، څوک تجهیزوي، ځای ورکوي، پناهګای ورکوي، شپه ورکوي. بنان زه فکر کوم چې جګړه به وي، دا وکیږي چې پنځم عمر کړه، لس عمر کړه، شلم عمر کړه او دا سه شوی چې بیخي مو دغه ځالې ختمې کړي دي. دا زه فکر کوم چې یو هغه به وي، مبالغه به وشي.
یوسف امین ځازی او پوځي کارپو د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه په تېره بیا د افغانستان په جنوب غرب ساحه کې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي اندازه په تېر یوه لسیزه کې خورا کم شوې. د دوی په خبره وخت نا وخته پر تورخم دروازه او نورو سرحدي پولو د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر سختو شرایطو او د ګمرک د سست نظام له امله تجارتي اړیکې اغیزمنې شوې. د پاکستان د ګمرک چارواکو البته د 2022 کال په اکتوبر کې له دغه هیواد افغانستان ته په صادراتو کې د یو څه زیاتوالی دا هم کړی. تفصیل فرات شینواری اورو.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې ډایریکټر ضیاءالحق سرحدی د اپریل په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي حجم هغومره وده ونه کړه لکه لس کال وړاندې چې په بار روان وو.
سیمو د مخکې د پاکستان او افغانستان مابین کم باهمي تجارت دی ټوټل حجم کمو هغه 2.5 بلین ډالر هغه بیا وخت سره سره کم شو خو دی وخت د کم صورت حال دی هغه تقریبا 80-90 کروڑ ډالر باندې رسیدلی دی. آئی کی ڈیر نور پکی ڈیر عوامل دی بیا آیا دن سنگھ تاسو ته پتہ دی پرخم بارڈر بند سی دی سره د تجارت بندې ډیر منفی اثرات مرتب کیږي او بیا سنگالتا د کم طالبان رالو کم وخت ظاہر دی التا دا سرمایہ دار سورا کسان ولتنا اقبل سرمایہ وشتے دی اور خاص کر التا دا ڈالر اور دا ہارڈ کرنسی دی ڈیر پرابلم ہو دی وجہ سرا التا اقتصادی کم حالات دی اگر ٹھیک نہ دی.
نموڑی ویل چپ پاکستان کے ہم دے اقتصادی بحران لوجی سوداگرو افغانستان تا ایکسپورٹ یا صادرات رقم کڑی او پکار دا حکومت پتورخم او نورو سرحدی پلو باندی دا سوداگرو ستونزو تا پامو کڑی
او دیکھو دا پاکستان کی امتاسو دا پتہ دے حالات کم دی دلتم دا مونگ تا دا بینگون دا گیلسی نا کلائیوی گی دا ڈالر دلتم نشتا ڈالر ریٹ چتا لارو دی سرا دا مونگ کم دا معیشت دے دا زبو حالی شکار دے بنیادی دا شاید ہے کہ حکومت دوڑ حکومتوں نے طرف توجہ رکھی کہ دا کم دمنگ دا افغانستان اور پاکستان مابین کی کم تجارت دے دے کے کم مسئلے مسائل دی آگاہ حل شی.
د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کوونکی سوداګر وای چې په تورخم دروازه د سفری بندیزونو د سکینر ماشینونو د کمخت د کسٹم عملی لخوا د مالونو په زیات وخت کې کلیر کول ټریفیکی ستونزو او انتظامی ګډوډۍ لامل هم د دواړو ملکونو ترمنز په تجارت ډیر اغیز پریوزی. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټری واحد شینوار وای چې په کار ده حکومت د کسٹم کلیرنګ عمل تیز کړي او د تجارتي حل زل لپاره د ورته د ډالرو ورکړه راکړه هم اسان کړل شي.
افغانستان نه یو آئٹم راضی پہ امپورٹ کی لیا دمخ یو آئٹم زی پہ ایکسپورٹ کی چکومنگا پروسیس دے چاگا تیز کرے شی مطلب بلدل تا کچھ کم امپورٹر ناس دے پاکستان کی او دای اوغاڑی چیز افغانستان تا ٹریڈ کم افغانستان تا چھے لے گم دل تا دل تا ڈالر نہ ملا وگی ڈالر دل تا دل تا نشتا چھے نشتا افغانستان نا دے ٹی ٹی نشی کڑا نیرا اوڑائی شی نو دیو جینا دای بلکل ٹریڈ چکم دے گا گناگا بلکل ڈیمیج شو آئے دای ٹریڈ کی دای نشی ناممکن ہے.
تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادا کړې و چې 2020 په پرتلا په 2020 کې پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی 2020 په جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالر ایکسپورت کړای او په 2020 کې دغه شمیره 1.6 میلیونه ڈالر تھا رسیدل وا او د پاکستان قومی خزانه ته ترې لکتر لگا 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مد کې ترلاسه شوی. خو بیا سوداګر وایي چې دغه اضافه هم د تیرو وختونو په پرتله کمه ده. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. ازادی راڈیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریا کې ځینی اهداف ورسته لغوه وشتل چې لومړی له سوریې د توغندیو نادره حمله وشوه. له شمال ختیځ ګاونډي هیواد سوریې څخه پر اسرائیل دا حمله نادره بلل شوې. دا پیښې داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. دا هم تفصیل.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینی اهداف ورسته له هغه ویشتل چې لومړی له سوریه پر اسرائیل توغندي ویشتل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونه ویلي د شنبه نه وخته په لومړی پړاو کې شپږ توغندي د اسرائیل لخوا د اشغال سویو جولان غونډیو پر لوري ویشتل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه په دمشق کې ډیره د فلسطینیانو یوې ډلې چې د سوریې حکومت وفادار ده د راکټونو د لومړي پړاو حمله مسولیت واخیست او وایي دغه توغندي پر الاقصی جومات د ورستیو چاپو په بدل کې وشتل سوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په بل پړاو کې دوه توغندي د اسرائیل قلمرو ته ننوتلې چې د یو مخه نیول سوي او له دریو نورو توغول سوي توغندیو څخه یو یې د جولان غونډیو په جنوب کې پر مځکو لګیدلی دی. د مرګ جوبلی راپور نه دی ورکول سوی. اسرائیل په جواب کې د سوریې پر هغو ساحو د توپونو ډزې وکړې چې توغندي ورڅخه ویشتل سوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې چې د څلرمې لوا مرکز هم پکې شامل وو ویشتلې. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن یکشنبه د بیت المقدس په یوه زیارت کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. مسلمانان غوښتنه لري چې د روژې پر مهال د شپې لخوا هم په الاقصی جومات کې خپل عبادت او لمونځونه وکړي، خو دغه کار ته اجازه نه ورکول کیږي. په زرګونو یهود عبادت کوونکي د بیت المقدس د لویدیز دیوال مخې ته چې تر ټولو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي او یهودان پکې د عبادت کولو اجازه لري، د پسح په نوم د یهودانو د ځانګړي اختر په مناسبت سره راغونډ شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې د پخوا په پرتله د کارګرو ماشومانو شمیر څو چنده زیات شوی. دغه ماشومان په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوختي او ډیرو یې خپلې زده کړې پرېښي دي. د دغو کارګرو ماشومانو ګڼ شمېر د طالبانو له حکومت دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د غزنی ښار فرخې څلور لارې تر څنګ دلته د نورو تر څنګ د درنو ټایرونو یو شمېر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده، خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا څوارلس کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د ورځې ښار ته راځي چې خپلې پنځه کسیزې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي، خو کار نه برابرېږي. محبت الله وایي تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړې کړې دي، خو سږ کال یې پرې ایښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي، خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي، خو محمد امین د پنځه کسیزې نه بلکې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا دیرش افغانۍ کار کوي، خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کیږي. پلار یې معلول دی او نسي کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې دیرش افغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم، تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې لس نفره یو، څوک یو روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان، جینې او هلکان تر سترګو کیږي چې د ځوند په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي، چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده، چې یا یې پلرونه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدې سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی گفته میتونیم در حدود 60,000 65,000 نفر
اندازن ویلی شم چې په غزنی کې شپېته 15 زره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، تر مستري خانې، د خښتو پټۍ، کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تیرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمېر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي.
facebook.com/azadiradio
وار به شو پکتیا ته هلته لوستی او روڼ آندي وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د کتاب مطالعه لږ شوې او همدارنګه د کتابونو پیر او پلور هم کم شوی. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د غوره کتابونو خپرېدل همدارنګه په ځینو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو ته پام کړی دی. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې، د کتابونو لوړه بیه، ټولنیزو شبکو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل او د کتاب د ارزښت په باب خلکو په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی چې کتاب لوستنه کمه او د پیر او پلور بهیرې کمزوری شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو کتاب پلورنځي مالک محمد قاسم سالک آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ته علمي انګیزه ورکول ضروري دي چې د خلکو ذهنیت ورکو د کتاب پاکلا او دوی دفاره چې د سمینارونو برابر کو پانتونونو کې په مکتبونو کې په مدارسو جمعتو کې او په نورو لوی غونډو کې باید دوی ته د کتاب د لوستلو د مطالعې ارزښت او انګیزه ورکو. دوهم دا چې مونږ باندې مالیات زیات دي او همدارنګه ګمرکات زیات دي نو د کتاب قیمت چې د لوړ کړي ده. دلته خلک غریبان دي، په اصطلاح یتیمان زیات لرو، نو کتاب ته لاسرسی نه لري. اگر چې ځنه خلک مینه لري خو د کم زیات قیمت دی وجنه غنه غواړي کتاب واخلي.
سره له دې چې د انټرنیټي سایټونو او ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په پراخېدو سره د معلوماتو شریکولو او ترلاسه کولو بهیر چټک شوی، خو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د کتاب لوستنې مینه کمه کړې او د هغوی ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کارونه تیریږي. د پکتیا ولایت ویلې سیس د کوونکو عاشق الله وایي
اوس وخت کې د مطالعه د ډیره کمرنګه شوې ده او څوک دومره نه غواړي چې مطالعه وکړي. مکتب کتابونه هم څوک نشي مطالعه کولی او بل چې دي د محصلین له مې دا خواهش ده د زده کوونکو نه تر څو دلته راشي او کتابونه دیسه د مطالعې کتابونه واخلي تر څو په ځان بسیا افغانستان ولرو او کتابونه بیا هم لږې لوړې دي.
څنګه کېدلی شي پرون اندو په ځانګړي ډول ځوانانو کې قرار قرار بیرته د کتاب لوستنې روحیه پیاوړې شي او له دې لارې د خپلې پوهې او زده کړو کچه لوړه کړي. یو تن پکتیاوال لیکوال احمد الله مجنونی په اړه وایي
هڅې په کار دي د ټولو ځوانانو او د حکومت چې خلک راوهڅوي او دې ته لیواله کې داسې ورته زمینی مسایدې کې چې تر څو خلک او ځوانان ټول مطالعه وکړي او په مطالعه باندې بوخت شي او د مطالعې له ګټو نه له هغه پرمختیايي کړنو نه خلک باید خبر شي اګاسي ترنه.
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د لیکوالو او شاعرانو د ځینو غوره کتابونو د خپرېدو پلان لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ګل اسلامیار وویل
دا خبره موږ د وزارت مقام سره د وړاندیز په توګه شریکه کړې ده. په پکتیا کې ست کرم او زرمت او څمکني هغه ولسوالۍ دي چې هغه کتابتونونه لري، خو لا هم د کتاب د مطالعې د ښې قوي کې دا په مخه او دا دود چې لا هم وغوړېږي. غوښتنه مو کړې ده چې لرې پرتو په ټوله کې ټولو ولسوالیو ته د موږ کتابتونونه ورسیږي او د تشکیل پر بنسټ کتابتونونه ولرو.
په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر کتابونو په خوا کې ځینې جریدې او مجلې هم چاپېدي، خو اوس په دې ولایت کې یوازې وړانګونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري خپرېږي. په خوا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا ځینې مجلې لکه نختر، آریوب او زرګه مجله همدارنګه غوړګه جریده په محالنۍ بڼه خپرېدي چې اوس یې خپرېدل بیخي درېدلي دي.
تاسو لا پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ له کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې يم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیايي ټیمونه هم زموږ سیمه ته ناراضي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیايي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه ورته اوس پیخي ګرانې ده مساکله کې چې دا روژه راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستاسو ورته
زده همم له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم ځکه چې نور بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه به هیڅ لوړ شوی دي. د امارت مسؤلین زموږ هیله ده چې نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا رخ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم ما محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تیرې شوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایلس وله نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکې زده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څنګه پر یو پټنځای نن عملیات کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ټپي کړی دی. همدارنګه یې د ځینو مهماتو د ترلاسه کولو خبره هم کړې. د بې پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 ټنه دال پر خلکو ویشلی دي چې د 30 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره شي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي ولګېدل. او د کرکټ لنډۍ هم دا چې نن د راشد خان په لوبډل مشرۍ باندې د ګجرات ټایټنز لوبډله د کلکتې نایت رایډرز په وړاندې لوبه لري. دا د هند پریمیر لیګ آی پی ایل په لړ کې لوبه ده. ګجرات لوبډلې 215 هدف ټاکلی دی او اوس د کلکتې لخوا لوبه پیلیږي چې دغه هدف ته ځان ورسی. د پیل لوبغاړی هم رحمان الله ګوربز ده.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. ښاغلی خیبر په لوګر ولایت کې زیږیدلی، شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړیستلی او بالاخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما سی واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبی پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی عمل ته سو. وروسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نو وروسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله. بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو. له حکومت نه کلونه وروسته تقریبا 2001 کې موږ بیا هلمند ته راغلو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک. په هلمند کې مو مغلومنه هڅه ګرجنګل کې مم شروع کړی وی ادبی حادثه وی له هغه ځای د یو مجلې چاپول او بیا افغانستان ته چراغ لو ما هغه حادثه مو پس زیات کړی او ورسته نو د مجلې نه ورسته رسنې ته راغلو رسنې مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا ورسته سیمه ایز رسنې شوې ځینې ملي رسنې هم شوې چې له هغو سره مصروف وو نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی ورسره هم د طب پونځی شروع کړ ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري ځکه دلته دا تزلزل سته له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده نو طب پونځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و رسنیز فعالیتونه هم و او طب پونځی هم و تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه وسوه د عمل په څلورمه نو لغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ
تاسو ول چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بل اخره هلمند ته ستاسو لهجه دی کندهار او دی هلمند غوندې ده د دې کوټې تاثیر وګرځې ځنګل تاثیر وګرځې هلمند
ولد لهجه خو ټولي عزیز دي ټولي خوګي دي ټولي شایسته دي تبنو کوټه کې لویدل وسو او بیا ګر ځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده او بیا برته په لشکرګاه کې هم لهجه هم ده شسوه د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پورا خبرې کولای شو په دې لهجه کې نو د لهجه تغیر ته بنه موږ د سیمې تاسو دی
بله تاسو دې ادبي کارونو یادونه هم وکړه د مجلې په برخه کې راته وایست چې مجله مو څو غنې چاپ کړه چیرې مو چاپوله څنګه مو ورته پیسې برابرولې ځکه چې زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي
شروع خو یې ګرد جنگل کې و عمل تموم لځینو دوستانو سره هغه ادبي کارونو کې بوخت او کوچ ته براتلو کوچ کې له لوی دوستانو سره له شمرغه کوټه هم ش شاعران او ش ادیبان لري غوي سره ناست او پاسته و او بیا ګرجنګل کې هغه لمرنۍ غاڼې عمل تر شروع شوه هغه په ګرجنګل کې هغه د ملګرو په واسطه د چندې په واسطه لبه د مرغ خرڅلاوي په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي او بیا چې هلمند تر اغلو هلمند کې هم همداسې و او چې مجله ډیر زیاته ونه چلیدل لبه د مرغ وجه ما سرکل ته فکر کوم درې څلور غن او تور سیدل هغه نو ورسته بیا اخبار سو هغه اخبار لا ډیر وخت وچلید اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل درس غن پوری وچلید چې هغه مفته ایزو نو هغه مخکې مجله وا چې مجله ډیر بازار نه درلود بازار لویدل یو مجله بیا
په دې ورستیو کې ورسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلود او اخبار مو هم په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې مؤسسې وي چې له اکثرو ورځپاڼو تلویزیونونو راډیوګانو سره مرستې کولې ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه ول غیزو او ویډیوي امکانات پیدا کېدل پروژې راتللې نړیوالې موسې هم وې کار کاو اما د نړیوال نړیوالونه ډېر هغه درلود دستي بیا په انټرنیټ هم راغی فیسبوک راغی زه هم بیان ورته ورته نو 2011 جولسم په فیسبوک را ډېر سو ان انټرنیټ را ډېر سو چې چاته رسنه یو حالت هغه ډول پاتې نسو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 مو نمو کلونو کې نو فکر کوم دا غواځي اما د غیزه رسنې او جی رسنې سره همکاري وي همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرله پسې چاودنې کېدلې، اورې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنې په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې هم پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راو پارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډیر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې آواز پورته کړو، او بیا چې آواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه به طبعاً یو لوری و، نو که له لوري به و، بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شه دا به څنګه وي، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخ کې، دا چې نوې څوک راځي، نوې کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسيونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لورې هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لورې ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لورې نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
مش خو ډېره واضح، له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه، او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو. سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو وانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. نو خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، او دا وهغه او نور خو هغه دی. موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پوښتنه وي، او دا پوښتنه نه ده جواب سي. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخته ګرمۍ کې، د اوزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ. چې څه ډول باید جواب را کړی وای، کاش کې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بعد افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته، خو کاش کې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاش کې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاش کې هغه تشویش چې حد اقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، په آینده کې ایجاد نه شي، ځکه 2001 کې هم همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله، هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو، نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسو خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخي طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا هده او 50 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل سوی و، کوم سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو، بیرته خوشي کېدلو، داسې واضح وجه یې نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه ومنلې.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو کار چا کړي، که هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و، او موږ د خلکو له ادرسه د آواز پورته کړی و، او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري، مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې سیل کاو، او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هر افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات ول، پراخ ول، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته، دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خدای یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ، حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بېوزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده، او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سوی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای، بیا به دا مشکلات نه و.
تاسو چې په اوله کې د موسا کلا خوا ته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبیني درلوده که څنګه؟
دا واضح ده موږ په سفر کې بیخي ډیر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډیر طالبان له جګړو ستړي وو. باور کوي چې د شپې به موږ ډیر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونې اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غله موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کاوه او حمایت به یې کاوه. همدا به یې ویل چې یاره مخته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاصو، دې بد وضعیت نور خلاصو. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ. نو نه پوهېږم حس کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعاً ځوان ټیمو، د ځوانانو ټیمو، البته احساساتي ځوانانو ټیمو، دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بېرته پړه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او تند هم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بلکې د نوو ځوانانو حرکت و. نو هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح، بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسې د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پلي سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسې به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسې په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فائدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبي پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته سمت خان خپله وایي چې زه ډیر وړ وم، زه ډیر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چې د تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ. له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړ. بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو بر کې، جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وای، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمه ییز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کار ونه سو. دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې، دا په ټوله کچه د هېواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله. چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچا په سیمه ایزه کچا ډیر لوی مبارزه وشو او تخمونه وکړل سو چې دا بے پایدې هم نه دی او آینده کې به دا لاره روانه پاتې د مبارزې لاره به روانه پاتې د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې چنه د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت و سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو بسته؟
شس سره پاشل سو خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکات ته اجازه نسته. او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه ورسته ده د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سوله. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغانی هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي او جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز وو او ټول شیونه نپی کېدله نو نپی به روانه یي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، په خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینه و ته احترام وشي، نارینه و ته احترام وشي، مکاتب و پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډیر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهیږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده او ځینې نور لوی مسائل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهیږي چې دا صحیح نه دي، خو یو ډول عقدې حالت تتللي دي او عقدې حالت له مخې دی منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 یوویشتم 2020 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان سته، ملي خلک سته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي، هغه دې دعوت کوي، هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نه شي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول لوري دې دعوت کړي، ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کورم مده، سلامات دې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
کی مانا روتیم سرم یخی دخل یار پزنگ